السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو چې همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یونامانن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سر نیونو د پایته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. افغانی الاصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د ویلامې په خبرولو سره دغه خبر پخلای کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 اتیا ورځو وروسته را خوشی شو. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. بهبودی د تیر 1401 هجری لمریز کال د جدي پر 15مه په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د امریکا د جیولوژي څیړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپل ویبپاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریکتر په کچه 4.1 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د دې خبر تفصیل له وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ایران پولیس وایي د تیرې اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم دی و ډایرکټر او د هغې د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي. د تسنیم خبری آژانس د راپور پر بنسټ درې اتیا کلن مهرجویی چې د ایران د سینما د نوې څپې سره تړاو لري او میرمنې 45 کلنه وحیده چې د فلم یو لیکونکې وه د همدې اونۍ په سر کې د تهران لویدیځ ته نږدې په کرچ ښار په خپل کور کې ووژل شول. د ایران د قضایي قوې ویبپاڼې میزان له ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو ته دغو وژنو په تړاو 10 تنه نیولي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د اسرائیلو او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایډن دا وینا به د واشنګټن پر وخت د شپې 8 بجې وي. د بایډن وینا به هغه دفتر کې وي چیرې چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو کې ملت ته وینا کوي. ښاغلی بایډن دا وینا اسرائیلو ته د سفر له ستنېدو وروسته کوي. سره له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن غزې ته د مرستو رسولو لپاره له اسرائیل او مصر سره هوکړه وکړه، خو بیا هم نن زرګونه ټنه مرسته د غزې او مصر په پوله کې بند پاتې شوه. بایډن پرون وویل چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی هوکړه ورسره کړې چې سر له سبا یا د اکتوبر له 6 بعد د پایل په توګه 6 لاریو ته اجازه ورکوي چې غزې ته چې سخت بمبار شوي مرستې ورسوي. هوکړه کې ویل شوي وو چې چارواکو ته به د لارو او سړکونو د رغونې لپاره وخت ورکول کېږي. د مستر ولسمشر وای دوی سرحد نه دی بند کړی، خو په خبره یې پر فلسطین د اسرائیلو 4 پړاو بریدونو مجبور کړی چې د مرستو موټرو ته اجازه ورنه کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو .com. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې په خبرونه کې درته وویل، دا پروګرام همداشي به پر رادیو سربیره پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د هرات ښار نن بیا یوې نسبتا شدیدې زلزلې ولړزاوه. دا چې څه زیانونه یې اړولې خبرونه کې جزئیات درکوو. د روغتیا نړیوال سازمان زلزله ځپلو سیمو کې د تنفسي او نورو ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او په نړیوالو راپورونو کې به واورئ چې تر جو بایډن وروسته نن د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک اسرائیلو ته سفر کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. اوریدونکو، راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د ریختر په کچه 4.1 درجه زلزله نن یو زلبیا د هرات ښار او لویدیځ سیمه ولړزولې. دغه زلزلې له کابله تر اوسه د سر د زیان راپور نشته، خو ویل کیږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته مالی زیان اړولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د هرات د 13 نورو زلزلو او ورپسې ټکانونو یې هلته زرګونه کسان زیانمن کړي دي. د راپورونو له مخې د زلزلې زیانمن شوي کسان دا مهال تر ډیره د هرات په پارکونو او د سړک غاړې ځایونو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، چې سړه هوا یې ورته یو غټ ګواښ دی او هر ورځ ژوند ګواښي. هڅه کوو چې په خبرونه کې د هرات د اطلاعات فرهنګ له رئیس سره خبرې وکړو ترڅو دا راته ووایي چې د نن ورځې د زلزلې وروستي زیانونه څه دي، او دغه راز دا معلومه کړو چې هلته زرګونه نور کسان چې د زلزلې له کبله ځپل شوي دي د هغوی وضعیت په څه ډول دی. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره هم اړیکه ټینګه کړو. دا مهال تخنیکي همکار اشاره کوي چې له حسیب تلاش سره چې دا موضوع تعقیب کړي اړیکه یو څه ستونزه لري. موږ هڅه کوو چې په خبرونه کې ورسره اړیکه ټینګه کړو. تاسو خبرې چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو را پدې خوا دا څلورم ځل دی چې د هرات ښار لویدیځ سیمې زلزله ځپي. د نن سهار زلزلې ته ورزو همکار می حسیب تلاش د مهار سټډیو سره وصل شوی دی. تلاش صاحب ستړي مشي راځي لدینه پایل کوچه د نن سهار زلزلې پاړه باندې چارواکي څه وایي؟ حالته د هرات ښار له اوسیدونکو سره هم د هرات د لویدیځ سیمې له اوسیدونکو سره تاسو خبرې کړې دي. د زلزلې زیانونه او د احتمالي مرګ ژوبل کچ معلومه شوه؟
سلامونه. هرات نن د غرمې مخکې یو بل نسبتا شدید زلزلې ولرزاوه، خو چارواکي وایي ځاني تلفات نه لري. په تیرو دوو اونیو کې هرات نن د څلورم ځل لپاره دغه زلزلې ولرزاوه چې د امریکا د جیولوژي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې وو. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباغ کلی وو. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نصر احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسیدلی. نوموړی وایي تر هغه ځایه چې دوی معلومات لري دغه زلزله تلفات نه لري. په ټوله کې په تیرو 14 ورځو کې چې له زلزلې وروسته کوم ټکانونه رامنځته شوي د ده په وینا چې ځاني تلفات یې نه درلودل، خو د معلوماتو پر بنسټ اوس حالت نورمال دی او خلک د تیر په څیر لا هم له کورونو دباندې د نورو زلزلو د ټکانونو له ویرې اوسیږي. په هرات کې د نن سهار زلزلې شدت د تیرو په نسبت کم و، خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونه زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسیدونکي مړه او له 2000 ډیر ټپیان شول. د هرات اوسیدونکي وایي لا هم د دې ولایت اوسیدونکي د نورو زلزلو له ویرې خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو د زلزلې له ویرې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخنی زیاته شوې او دوی د اوسیدو لپاره سرپناه هم نه لري له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالبصیر ازادي راډیو ته وایي چې له لومړۍ زلزلې وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرأت کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. د ده په وینا دا هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړې وه چې د هرات ولایت زلزله ځپلي د خیمو له کمبود سره مخ دي او له خپلو کورونو دباندې اوسیږي.
ډېره مننه همکار می حسیب تلاش وچې د هرات د نننې زلزلې په اړه باندې راپور ورکو. اوس هم ورزو هرات ته. له هرات د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزلې ځپلو ته درسېدو کمیسون ویان احمد الله متقی سټډیو سره ملګری شوی. متقی سپ ستړي مشي راځي پایل بد نننې زلزلې نو کو نن سهار 9 بجې بیا د هرات ښار او لویدیځ سیمې یوې زلزلې ولرزو ولرزولې. شدت نسبتا کم خودل شوی 4.1 اغه نور زلزلې 6.3 وي. څه دي ستاسو راپورونه څخه څومره زیان اړولې د زلزلې؟
السلام علیکم. تاسو او د تاسو استودیو لاري ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بلې هرات ولایت مخ کې هم دریو سختو زلزلو ځپلې و. نن هم د زلزلې ټکانونه محسوس ول په نسبتا الحمدلله هغه کم و. اول زلزله لکه تاسو ویل سهار په 2:00 او 20 دقیقې باندې 4.1 پنځه درجه و همداراز قریب څومره چې معلومات سوی دا ټکانون تر نو پورې رسیږي خو تر ټولو وړوکی ټکانې 2.6 درجه و چې الحمدلله ځانی او مالی تلفات نه لرو.
او متقسب کلک زره دغه د تیرو زلزلو وضعیت تراش او فکر کوم حالت په ساحه کې لا هم د مرستو رسولو چارې روان دي. لا هم تاسو واردل چې د هرات یو شمیر خلک شکایت کوي چې زلزله ځپلو ته لا هم خیمه کمپل او خوراکي مواد نه دي رسیدلي، سره لدې چې د بیلابیلو هیوادونو موسسو او ستاسو د حکومت د مرستو کاروانونو سیمې ته روان شوي، ولې لا هم شکایتونه موجود دي او ولې لا هم خلک وایي چې مرستې نه دي ورسېدلي؟
بلې باید ووایم تیر اول زلزلې نه وروسته هلته کسان رسېدي، هغه په نوبت سره هغه هلته دي او نور ګري او د هرات ښاریان او همداراز د خیریه بنسټونو او موسسات هلته موجود دي. باید ووایم د اسلامی امارت ځواکونه چې هلته موجود دي یا کسان هغه ټول په امنیتي برخو کې مصروف دي او نور د زلزلې کمیسون کوم ملګري چې د هغه حوزوي مسولیتونه لري. البته په دې کسانو کې دي خارجي او داخلي موسسو کسان هلته موجود دي، همدارنګه ځینې ممالکو ټیمونه راغلي دي، هغه موجود دي چې د امنیتي برخه کنټرولوي. ویلای شم چې اول زلزلې نه بیا تر دې اوسه پورې دلته کوم څوک چې موجود ټولو خلکو ته اولیا ضرورتونه رسیدل دي، لکه د خوراک او شخا او صحي ټیمونه هلته موجود دي، همداراز د سرسایي لپاره د دوی لپاره د سرپناه جوړه شوې ده. او په اخر کې موږ وویل چې کومه وعده شل دی سره شوې چې دلته به کورونه جوړیږي، هغه کورونه هم پرون رسمن شروع شول او د دوی لپاره د کورونو نقشه ولویدله. باید یوه خبره یادوري وکړم چې دا کومه مځکه چې د دوی د کلیو څنګ ته شاهره قربانې جوړیږي، دا د اسلامي امارت له طرف پور کړل شوې ده او رسمن دي ته کورونه جوړیږي او بیا به مستحق کسان ته
بل کې. د کورونو جوړول خو به تابان چې کلونه نه ممکن میاشتې وخت ونیسي او هوا هم سړه ده، دا شمیرې سره تاسو ته چې دا مهال څومره زلزله ځپلو ته خیمې ویشل شوي دي او څومره زلزله ځپلو ته کمپالې او د ژمي کالي ورکول شوي، ځکه اوس ویل کېږي چې سړه هوا چې لاسو درجو نه د سانتیګراد ټیټه ده د خلکو ژوند ته ستر ګواښ پېښوي.
بلې، مخکې موږ د تخیمې ورکړې وې او د ټولو ملګرو سره په هماهنګي باندې هغه څوک چې دلته راغلي و خدمت یې کولو، هغه که تجاران و که موسساتو، بالخصوص د ملل متحد په دې کې غټ کردار و. بیا کله که تاسو خبر شوي یاست په دې منطقو باندې یو توپان راغی چې هغه خیمې هم زیانمن شولې، لږ نه وروسته مشوره دا وسوله چې د خلکو ته کانټینرونه وروړو. اوس کانټینرونه هلته رسېدلي دي، همداراز د مځکې په تل کې ځینې ځایونه ورته جوړ کو او هغه پټ کو. د غوی د تودوخې لپاره هم وسایل رسېدلي دي لکه بخاري او ګاز او لرګي. اوس په الحال د خلکو ته دغه کارونه سوي دي او دا ټولو ملګرو دلته ستوک موجود و، هغه که د خارجي ممالکو خلک دي او که خیریه بنسټونه او تجاران دي او که د اسلامي امارت چارواکي دي. نو موږ ویلی چې د خلکو ته تر خپل حده کومکونه کاملا رسېدلي دي. البته یو خبره چې ما مخکې یادوري کړې وه، دې منطقې ته د هرات ولایت د ځینې نورو ولسوالیو خلک راغلي دي، حتی د نورو ولایتونو خلک چې هغه زلزله زدګان نه دي او غواړي موقع نه په استفادې د مرستې ترلاسه کړي. نو هغه کسان هلته مصروف دي په دې کې تشخیص کوي او له تشخیص نه وروسته شاید د شکایتونو لړۍ هم جاري وساتي.
بله، او متقسب وروستۍ پوښتنه کومه، تاسو هلته د هغه کمیسون استازیتوب هم کوي چې زلزله ځپلو ته رسیدګي کوي او یا هم د رسیدو چارې ورلغاړې دي، دغه راز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشري هم درلغاړې ده. تر اوسه ستاسو کمیسون معلومه کړې چې د هرات په دغو زلزلو کې چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې سوي، مجموع کې څومره کسان زیانمن شوي، څومره کورونه وران شوي او د مرګ ژوبل شمیر هم کره شوی او وروستی شوی دی؟
بلې، د اول زلزلې موږ ویلي وو چې تقریبا تر 2000 کس زیات زخمیان لرو او تر 1000 کسو پورته شهیدان لرو. همداراز په اوله زلزله کې موږ تقریبا له 1500 تر 1500 کور زیانمن شوي وو. دا چې دوهمه او درېمه زلزله وشوه، په دې وخت کې خلکو احتیاطي تدابیر غوره کړي وو او له کورونو د باندې وو، ځاني ته نقصان دومره نه لرو. البته مالي د دې کلي چپه شوي دي، هغه کلیو سرویس شوي ده قریب تر 200 پوری کلی دی چې هغه تخریب شوی دی او د خلکو ته په خپل وخت کې اولیا ضرورت رسیدلی دی او دا لړۍ لا هم دوام لري.
ډیره مننه. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی و چې د هرات د نننۍ زلزلې او د تیرو څو ورځو زلزلو د زیانونو او دا چې هغوی سره څمرسته شوي په دې اړه یې ازادي راډیو ته معلومات راکول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، بیا هم د هرات په موضوع کې پاتې کیږو. البته له زلزلې وروسته د نورو اغیزو په اړه باندې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې په هرات کې په زلزله ځپلو سیمو کې تر زلزلو وروسته هلته تنفسي اسهالات او نورې ناروغۍ زیاتې شوې دي. دوی ویلي چې دا چې خلک خپل کورونه بي ځای شوې دي، په اکثرو ځایونو کې حفظ الصحه سم نه مراعاتېږي، نو دغه ناروغۍ ورسره زیاتې شوې. دا چې د ډبلیو ایچ او اندېښنې څه دي، همکار مې سنا کاکړ پرې دغه راپور چمتو کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو وروسته د خلکو بې ځایه کېدل روغتیایي وضعیت ته لوی خطر پېښوي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د زلزلې د قربانیانو بې ځایه کېدل د شریحات تنفسي انتاناتو او د شدیدو اوبو اسهال په څېر ناروغیو د زیاتوالي لامل کېږي. په دغه راپور کې د دغه سازمان د ویان تاریخ جسټ ویک له قوله ویل شوي چې ډبلیو ایچ او د هرات له زلزلې د ټپیانو د ژوند ژغورلو او ژوندي پاتې شویو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو تمرکز کوي. په ورته وخت کې د هرات د شهیدای سری روغتون مسؤول ډاکټر فضل الدین فایز هم سره په خبرو کې د سری ناروغیو له زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو موږ سره په خبرو کې وویل چې له هغه وخته چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، په بېلابېلو ناروغیو اخته دي. د هرات ولایت دغه اوسیدونکي اوس هم روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د نه لاسرسي او د بشري مرستو د ویش له څرنګوالي شکایت کوي. اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله نږدې 6500 کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا هم راپور ورکړی و چې په هرات کې په دغو زلزلو کې 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. په هرات کې له شاوخوا 12 ورځو راهیسې د سختو زلزلو او ټکانونو له امله خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د دوی په خبره د ورځې هوا ګرمه او د شپې لخوا سړه وي، چې یو شمېر یې له ګرمۍ او یخنۍ څخه د ځان ساتنې په موخه خیمې لري، خو یو شمېر نورې بیا شکایت کوي چې خیمې او یا معیاري او د سړې او تودې هوا پر وړاندې مقاومې خیمې نه لري. مننه.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پښوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته د افغانستان مسالې نورې هم راځي، خو اوس ورزو منځني ختیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر سفر وروسته نن د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک اسرائیل ته ولاړ او هلته د اسرائیل چارواکو سره لیدکاته کړی دی. د ریشی سوناک دغه سفر داسې مهال کیږي چې پر غزې د اسرائیلو د حمله لا هم دوام لري او په غزا کې بشري وضعیت هم نازک دی. مخکې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکا ته لستنېدو وروسته ویلي چې نن ماښام به د غزې پر وضعیت او د غرض اسرائیل او حماس په جګړې باندې خبرې کوي. هلته سره لدې چې د مصر او د اسرائیلو له چارواکو سره ژمنه سوې چې غزې ته به بشري مرستې دوام پیدا کوي، خو نن هغه کانټینرونه یا هغه لارۍ چې ټاکل شوې وه غزې ته خوراکي مواد ورسوي درېدلې دي. دا چې د بریتانیا صدر اعظم په څه اجنډا سره اسرائیل ته تللی دی، همکارې مې فریدې سیال دا موضوع تعقیب کړي. فریده جان، ستړي مشي، کولی شي اوریدونکو ته اسرائیل ته د ریشی سوناک د سفر جزئیات ورکړي؟
زیاته مننه کور ودان لودین صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي د برېټانی صدر اعظم رشی سوناک له اسرائیل څخه د ملاتړ په موخه د هیوا ته رسیدلې دی او لدی سره جوخت نن سهار اسرائیلی ځواکونه یو ځل بیا پر غزه باندې هوایي بریدونه پیل کړی دي. د برېټانی نومړی وزیر رشی سوناک داسې په داسې حال کې تل ابیب ته سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له تل ابیب بیرته امریکا ته ستون شو. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه به نن ماښام په امریکا کې په هغه ځای کې چرته چې د امریکا ولسمشران خپل هیواد په دودیز ډول باندې د مهم مسایلو په اړه باندې ویناوي کوي، له دغې ځایه به خپل ولس ته د غزې د اسرائیلو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او همدارنګه د اوکراین د جګړې په اړه باندې خبرې اترې ولري. له دې سره جوخت د امریکا ولسمشر پرون ویلي و چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی ورسره موافقه کړې ده چې سر له سبا د ملګرو ملتونو هغه شل لاریو ته چې پکې بشري مرستې بار دي د مصر له لارې غزې ته د داخلېدو اجازه ورکړي او چارواکو ته د دې زمينه برابر کړي تر څو هغه وران شوي سړکونه بیرته ورغوي. خو په همدې حال کې د مصر ولسمشر بیا اعلان کړی دی چې مصر له غزې سره سرحد نه دی تړلې، خو دغه خبره د اسرائیلي ځواکونو پر لپسې هوایي بریدونه پر غزې د دې سبب شوې دي چې د رفی په نوم باندې سرحد چې دوی له غزې تړانګې سره لري دا سرحد وتړل شي. پر غزې د نوي هوایي بریدونه په داسې حال کې دي چې د حماس وسلوالو هغه 203 تنه اسرائیلي کورنۍ چې د دې وسلوالو نیولې وي د دغه جګړې د پایل راهیسي دغه کورنۍ سره ارتباط نیولې وو او دغه ارغمل شو کسانو په اړه باندې ورته ویلونه په دې سبب باندې سهار اسرائیلو پر غزې او زلبیا هوایي بریدونه کړې دي. لدې وړاندې داسې تخمین کېده چې کېدای شي یو سلو نه نوي کورنۍ لکه چې د اکتوبر په ومه باندې د حماس وسلوالو ډلې پر اسرائیلو ناڅاپي برید وکړ، دغه کورنۍ دوی ارغمل کړي وي او همدارنګه د دغه جګړې د پایل راهیسي چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو برید کړی دی په اسرائیلو کې یو سلو په بخښنې سره یو زرو څلور سوه تنه وژل شوي دي او د حماس ډلې په غزه تړانګه کې دي طرفته په زرګونو فلسطینیان وژل شوي دي، البته د اسرائیلو د هوایي حملو په پایله کې.
ډیره مننه همکارم فریدا سیال و چې د اسرائیل او حماس د وروستۍ جګړې او په غزه کې د وروستۍ وضعیت په اړه معلومات راکول. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل تاکل شوی نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا په وخت ماخوستن 8 بجې چې د افغانستان په وخت به نیمه شپه وي یا نیمه شپه به هم اوختی وي د اسرائیل او حماس په وروستۍ جګړې باندې خپل ملت ته وینا وکړي. بایدن پرون اسرائیل ته یو ورځنی سفر درلود. نړیوالو اجنسونو راپور ورکړ چې ټاکل شوی و دغه سفر پر مهال بایدن د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. خدا چې د سې شنبه په ورځ په غزه کې په یو روختون باندې برید شوی و، همدې روختون باندې برید د بایدن پر سفر باندې هم سیوری غوړولی و او د راپورونو له مخې تر همدې برید وروسته له بایدن سره د اردن چارواکو د عربي مشرانو غونډه هم لغوه کړې ده. نن د برېټانیا سره د اعظم ریشی سوناک اسرائیل ته تللی دی تر څو وکولی شي د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري تاسو مخامنې خبری مجلې ته غواګي اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو پکتیا ته حالته چارواکي وایي چې سکهال د اوریجو حاصلات خښوي دي. د افغانستان له یو شمیر نورو ولایتونو نه مهم د کرنیزو حاصلاتو د زیاتېدو خبرونه او راپورونه درلودل. له دې ډلې په کندهار کې د انارو د حاصلات په اړه باندې موږ یو ویډیوي راپور هم لرو چې په راتلونکو ساعتونو کې به تاسو ته خبر کو. خو اوس ورزو پکتیا ته دا چې هلته د وریجو د حاصلات په اړه باندې چارواکي او کروندګر څه وایي تفصیل به له نجیب الله الوخیل نه واورو.
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لورو وروسته په دې توګه له شولو پروړي بیلوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سګنی حاصلات ښه دي. خدا چې ځمکې نمجنې دي او دویم فصل ښه نه وي نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال رو ته ویل
پر سوکل خور داسې مرز کړي وو چې یو خو وخت لاند پروغه په خین شوي ټول پوچ شوي ساکل الحمدلله خدای پازل دی بس کم کم پټی کې تشنوي په میوانو غای کړي می صد پیچې وینورې الحمدلله هي دي گزاري ولدي بالکل دی پر سګلن کونه ساکل بخي یو په دوه خيدي
پکتیاوال کروندګر وایي کچيري اړوندیداری او مؤسسه ورسره د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستي وکي د دوی پیداوار ورسره ډيري دلای شي د یاد سیم یو بل اوسیدونکو ملک عبدل وایي
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکي یا تور سپینه سره په واخ وروکي او داسې وخت کې موږ سره وروکي چې غي وخت تیر وي نو په داسې وخت کې موږ ته څه په درد نه خوري نو کله هم کوري دولت موږ سره وکي نو کېدای شي چې موږ بازار ته نقل کړو
د پکتیا د سمکنیو لجمنګل لجمدخیل دنده پټان جانخیلو او زین نور سیمه کې خلک لبخونه په خپل زمکو شولې کړي او ډیری خلک غټي وریجی پخوي غټي وریجی زین پښتانه دندکې پلي چې د دې سیمه د خلکو ځانګړي خوړ یادېږي د لجمنګل یو بل سدون کې قاسم وایي
د خو ډیر خوانه دود او کلچر دی چې دندکې په نوم یادېږي د خو ډیر خوشولې دي ډیر خلک شوق لري ډیر په شوق او ذوق سره یې خوري ملمانه راشی دلر وسهونه دی ملګری اندیوالان راشی بیا غدی ډنڈکی ډیر شوق لري موږ بیا د ډنڈکی یو ته جوړو ډیر شوق او مینې سره تر سره کی
د لج منګل ولسوالی اوسیدونکو او کاروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروی هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او پنځلس ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرویش پیل کړی دی.
اوریدونکو په همدې سره د دغه ماښامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه د ماخام په وبجو بیرته سټډیو ته راځم خو اوس د خبرونې په پا پای کې ستاسو پیغامونه اورو. اوریدونکو په بخښنه سره چې یو څه تخنیکی ستونزه رامنځته شوه موږ هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه درته خپرو کوو. اوس فکر کوم دغه پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. راځي دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو.
سوالی ته ډیر د کمزور تو غرازی به هیڅ شی نه راځي زموږ خلکو ته. دا هله کوم چې د ازما ژغ ازادي را دوه وړاندې کې و طالبان لور پړو چارواکو ته ازما ژغ ورسېږي. همدا
پیغام پرردم د ازادي راجوت پر لحاظ خدای مردړي اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خو مرزان راته پراته دي پاکستان مونږ پرېږدي د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یو کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره ډېر زره افغانۍ رسه غواړي ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي شان ډېر ګران دي بېخي بیا اده ګران دي د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی د یو خوا سیلابونه دي د یو خوا کاختې ده د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوه چې یو مریض نه پرېږدي پاک مو وښ کوي بار مو لک یار مو پرېږدنه بیا چې مو لغړی ورواړی لغړی ودی سره شریکان هر څو روپۍ چې راڅخه یې غره سواخ او بل خواهش مو د هندستان صدقه دی چې زموږ به زی لک هغه شتمن خلک چې دین کوي هغه به زی بار هندستان ته د هندستان مو ډیره غوښتنه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص او وی زی راته موچي لکه په تیر حکومت کې چې موچي وي
زالم ګول د المند ولایت نوی د لسوند سوالی سر خدای وسیدم کی ما د تاسو په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زوري دي نو تاسو د خوښ ته شته د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی وروړي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی
بل منان عادل فلمن ولایت تکځ کې د ولسوالۍ نه د پیغام تاسو ته پیژدم د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپورو مسولینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استادو او مسولینو څخه مودا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یو واجبې نیټ تقریبا په سل افغاني مشترکې سل افغاني تقریبا 400 پاکستانی کالداري کې جنو ډیر ګران دی یو واجبې نیټ په سل افغاني فل او ارزو مزنداد چې دې ته دې پاملرنه وکي تربیه د خدای په امان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 42 201.